وخت د غرمې د ولس بجې سویز عبدالحق کړم په یو بل خبري غړي کې هر کله کوم د پاکستان وزیر اعظم وای په افغانستان کې د سولې په اړه عملی ګامونه پورته کول پاتې دي د امن په دې عمل کې د پاکستان رول څومره اهم دی په دې یو څېړنې څخه پوښتلو ملګری ملتونه وای په خبر پښتونخوا کې په یو لک کې څه د پاسه 2500 میندې د ماشوم په تد کې د پر وخت مری د یخلا راسی دو سر سم د قبایلی سیمو بې کوره سوي کډوال د اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي د افغانستان اقشام په اړه هم یو شمېر رپورټونه لرو خو په پیل کې له بشر ګواښه خبرونه اورو
د پاکستان وزیر اعظم افغان خارجه وزیر سره ملاقات کې د ترهګرې په ضد په شریک کار ټینګار کړی امریکایي پولیسو دوه پاکستانی نژاد امریکایي ورونه یې د ترهګرې سره د همکارۍ او امریکا کې د پراخ تباهۍ وسلو د استعمالولو د چل جوړولو په تور نیولې دي او امریکایي سنټ پر ایران نوي بندیزونه لګول منظور کړي او سمبش پر خبرونه د پاکستان وزیر اعظم افغان خارجه وزیر سره ملاقات کې د ترهګرۍ په وړاندې پر شریک کار ټینګار کړی دی د پاکستاني وزیر اعظم راجا پرویز اشرف له دفتره خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوړو مشرانو په اسلام آباد کې سره په ملاقات کې ویل چې افغانستان کې ثبات د پاکستان داخلي امنیت لپاره ضروري دی او دواړه ملکونه باید د ترهګرۍ او نشئی موادو د سمګلینګ د مخنیوي لپاره شریک کار وکړي پرون رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړل چې پاکستان ته د افغان خارجه وزیر زلمی رسول د سفر په محل پاکستان وعده کړی چې ځینې افغان طالبان به خوشی کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانیکر پرون د خپل افغان سل سره تر ملاقات وروسته خبرلانو ته وویل موږ د قیدیانو د مسلې د حل لپاره د شریک کمیشن په بیا فعالولو رضا شولو موږ دواړو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون متن یو بل ته ورکړ او د افغان پلاوی سفر د همدې تړون په اړه د خبرو د پیل یو برخه ده د یادونې وړ ده چې پاکستان لنډ مود وړاندې هم نه طالب مشران خوشی کړي وو امریکایي پولیس وایي دوه پاکستانی نژاد امریکایي ورونه یې د ترهګرو سره د همکارۍ او امریکا کې د پراخې تباهۍ د وسلو د استعمالولو د چل جوړولو په تور نیولې دي فلوریډا کې نیول شوي دا کسان 30 کلن شهریار عالم قاضي او 40 کلن رئیس عالم قاضي نومیږي د امریکایي پولیسو په وینا دوی د پراخې تباهۍ د وسلې لاسته راوړلو لپاره پیسې لګولي او په دې لړ کې ځینې خبرې او سفرونه هم کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تھامس نایرز د پاکستان او د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ د تجارت او اقتصادي همکاریو پر پراخولو خبرې کړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلي چې واشنگټن کې شوې دي ملاقات کې د پاکستان د اقتصاد د ښکولو په لړ کې د امریکا ځینو کورونو باندې رڼا واچول شو د خبر پاڼې تر مخه هم دې لړکی د دوه ملکونو د نورو چارو په ملاقات چارواکو په ملاقاتونو کې د افغانستان او مرکزی ایشیا سره د پاکستان تجارتی هلې ځلې هم وستایل شو افغان چارواکو د برتنوي حکومت هغه پریکړه په سخته رد کړې او غندلې چې ویلي وو قیدیان به افغان جیلونو ته ونه سپاري برتانیا دا پریکړه لدې عمل کړی چې د دوی په وینا افغان جیلونو کې پر بندیانو زور زیاتی او له بشري حقوقو سرغړونه کیږي خو د افغان ولسمشر حمید کرزی ویند ایمل فیضی وای
موږ وایو چې په افغانستان کې بهرني وادونه زندانونه نه سي زلدلای او موږ خلک افغان نه دوی نه سي ولای او خپل زندانونه کې نه سي ساتلای که دوی دغه کار ته ادامه ورکړي تر هر نامه لاندې چې که چېرته دې ته دا نام ورکړو چې ګویا د افغانستان حکومت دغه زندانیان نه سي ساتلای که دوی سر به سر برخود نه کېږي په زندانیان په زندانونو کې په دې خاطر موږ دوی خپل توقیف کې ساتو دا ټول هغه دلایل دي چې موږ یې ردوو دا په واضح توګه د افغانستان د قوانینو سرغړونه ده او د افغانستان د ملي حاکمیت نقضول دي
د افغان چارواکو په وینا هیڅ یو ملک حق نه لري چې افغانستان کې جیلونه ولري او بهرنیانو سره د شو تړونونو تر مخه باید قیدیان افغان جیلونو ته ولېږدول شي ناټو او افغان ځواکونو افغانستان کې یو افغان صراف طالبان ته د پیسو برابرولو په تور نیولې دي دا کس محمد قاسم نومیږي او پر ایران او پاکستان کې د خپلو صرافیو لارې طالبان ته د میلیونونو ډالرو د برابرولو تورونه دي جنوبی افغانستان کې نیول شوی محمد قاسم د امریکا لخوا په دې تور چې د افغانستان په هلمند کې یو طالب قومندان ته پیسې برابرولې لا وار د مخه د بندیزونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي افغانستان کې د جګړو له کبله 4,08,000 کسان بې ځای شوي چې مرستو ته اړ دي. افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر وایي نادر فرهاد وایي د ژمي د یخنیو په وړاندې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې 2,40,000 کورنیو باندې مرستې ویشلې دي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. امریکا د اسرایل لخوا په ختیز بیت المقدس کې د زرګونو نو کورونو جوړولو پلان غندل دی. د امریکا د ملي امنیت ادارې وین ټامی ویټر ویلي چې د اسرایلو دا قسم ګامونه د فلسطینیانو سره د دواړو غاړو ترمنځ د لانجمنو مسلو د حل په لړ کې د مذاکراتو لپاره ښه نه دي. د دې کورونو جوړولو خبرونه پرون په رسنیو کې لاغرو سره راغله چې ملګرو ملتونو د فلسطین لپاره د څارونکي حیثیت ورکړ او د امریکا سینټ پر ایران د نو بندیزونو منظوري ورکړي. د امریکایي سینټ لخوا په منظور شو بندیزونو کې د ایران په انرژي سمندري بندرګا او د سامانونو وړلو رالو تجارت په برخه کې پابندۍ نه لګول شوې. د دې وړاندې هم امریکا د ایران د اټمي پروګرام له وجې پر ایران سخت اقتصادي او تجارتي بندیزونه لګولي. بلخو ایران وایي پر خوره به پوځي برید د یورانیم د غني کېدو مخه ونه نیسي. یورانیم د اټمي وسلو جوړولو لپاره ضروري دی. د اټمي انرژي په نړیوالې ادارې کې د ایران استازي علي اصغر سلطانی ویل پر ایران بریدو شو د یورانیم غنی کولو مرکزونه ته زیان هم ورسی بیا به د سر جوړ کی. د خبرونو پای
خبرونه درته بشیر غواش وړاندې کړل. پر روانه خبري غړي کې به دا رپورټونه درته وړاندې کړو. د پاکستان وزیر اعظم ویلي په افغانستان کې د سولې په اړه عملي ګامونه پورته کول پیل شوي دي. آیا پاکستان خپله پالیسي بدله کړي؟
دا به شاز و نادر عمل دی که پاکستان خپل پخوانۍ پالیسي تبدیلوي. د افغان حکومت غوښتنې دي غاړه ږدي او د طالبانو سره یا اړیکې شکوي او یا هم د سولې طرف ته رابولي.
ملګری ملتونه وایي په خیبر پښتونخوا کې په 1,00,000 کې څه د پاسه 2,500 میندې د ماشومانو د پیدا کېدو پر وخت مري. وجه یې څه دي؟
د اغي ډیر وجوهات دي. یو خزمو په ملک کې چې کوم ډیلیوریز کیږي کور کې دایان یا ایدګر خلک یې اغي ډیلیوري کوي یا ډیفرنت کمپلیکیشنز شي. بل موږ په ملک کې غذایی کمی نه په خزو کې ډیر زیاته.
د قبایلی سیمو کډوالو له ګرمۍ ځان خلاص کړي خو اوس بیا په کیمپونو کې د یخت اسانتیاول نشټوالي پریشان دي.
یخنی دومره زیاته شوې چې په خیمو کې چې اوبه به کې همداسې کې سار له موره شوي په کې کمره چې په کمره کې د ژمي ګزاره نه کېږي نو خیمه خو صرف د کپړې هغې کې بس ګزاره وشي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال سره اوسئ. د خبرونه په پایل کې څو رپورټونه د پاکستان او افغانستان پر اړیکو په افغانستان کې د سولې پر پروسه باندې لرو. د پاکستان وزیر اعظم ویلي په افغانستان کې د سولې په اړه عملی ګامونه پورته کول پیل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي دا عملی ګامونه د افغانستان د سولې د عالي شورا د پاکستان د سفر او وروسته لیدل شوي دي. د دې اشاره د افغان طالب بندیانو د خوشی کولو لور ته وه. د خبرې نوموړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د پاکستان د سفر پر وخت د لیدلو پر وخت دواړو کړی دي. تفصیل ما له ریاض مسخله په اسلام آباد کې پوښتلی دي.
د افغانستان د خارجه چارو وزیر زلمی رسول بیګا د پاکستانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات وکړو. دغه دوران چې کم یوردنی سفر کې کمی خبرې شوې وې کمی مفاهمت باندې کم سره شو په هغه چارو باندې خبرې وشوې. د دواړو ملکونو په امنیت او دغه شانتي په تجارت او په نورو چارو باندې هم خبرې اترې وشوې. د دوران د وزیر اعظم وینا وه چې یو پرامن افغانستان په خپل د پاکستان په ګټو کې دی. دغه شانتي چې د افغانستان د ترکیه لپاره د افغانستان د امنیت او کلاری لپاره پاکستان څومره هم کردار ادا کولی شنو هغه به ادا کوي او تر اوسه پورې د خپل مثبت رول ډیر په خشان ادا کړی هم دی. د دوی نه و چې د سلاودین ربانی چې کومه د سولې عالی شورا مشر دی دغه چې کومه دوره شو وړاندې ورځو کې نو هغه ډیر کامیاب وګرځول او ویل چې دغه وروسته کم چې عملی اقدامات پکارو هغه عملی اقدامات پیل شوي دي د افغانستان د امن مفاهمت او کلاری د پا لپاره. دغه شان د وزیر اعظم دا هم وینا وه چې ترهګرې او نشه یي توکو پرنګ دا وخت مختلف مسلې دي چې د هغې دواړو ملکونو ته مخه ده او باید چې دغه مسلې په شریکه سره ختمې کړي شي، د دې په شریکه سره مقابله وشي.
ریاض مسخیل، که څه هم دا موږ رپورټ کړی دي، که تاسو بیا هم لږ دا خبره په لنډو کې تکرار کړئ چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په څه سره سلا شوي وو؟
بالکل، پرونو خبرو کې چې کم تر ټولو لوی خبرونه یو خدا وا چې کم د قیدیانو د دوړ ملکونو د قیدیانو د خوشی کولو لپاره کم کمیشن او مشترکا، نو د دې وینا و چې دغه کمیشن به فعالیږي، دغه کمیشن به اوس عملی شي. دغه کمیشن کې طالبان هم دي چې کم په دوړ ملکونو کې یا په پاکستان کې خصوصا د افغان طالبان کې دي. د دې سره سره چې کم په افغانستان په باګرام کې یا په نورو جیلونو کې پاکستانی طالبان یا عام خلک چې کم کې دي، نو دغه کمیشن کې به دغه ټولو خلکو د خوشی کولو لپاره هم خبرې اترې کیږي. دغه شان په تجارت باندې هم خبرې وشوې چې پاکستان به د تاجکستان او بیا دغه شان منځنی اسیا ته خپل تجارت غځوي. دغه شان چې کم د سکالرشپ خبرې چې 2000 طالب علمانو ته به د افغانستان سکالرشپ ورکړي.
ریاض مسخیل، خو هم ریاض مسخیل د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند جانان موسازی سره مرکه کړې ده، او په سر کې د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر زلمی رسول د پاکستان د سفر په اړه او د چارواکو سره د لیدلو په هکله تفصیل پوښتلې دي.
په ننني سفر کې چې د افغانستان د دولت د نظر یو ډیر مهم سفر و، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره همدار از پاکستان صدر اعظم سره مور مشانو سره یو شمیر ډیر مهمې جدي خبرې مطرح شولې. لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویلي، د افغانستان لپاره د پاکستان سره اړیکې زموږ لپاره تر ټولو مهمې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو سلسله ډیر اساسي لومړیتوبونه پراته دي چې په هغو باندې دواړه هیوادونه باید عملي ګامونه پورته کړي. په دې برخه کې د تروریزم سره عملي مبارزه شامله ده. په دې برخه کې هغه ملاتړ چې د پاکستان اسلامي جمهوریت کولای شي د افغانستان د سولې پروسې سره ترسره کړي شامل ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تجارت د موافقتنامې پوره پلي کېدل او عملي کېدل شامل دي. همدارنګه په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو حل او د ډیورند کرښې له ها خوانه په کونړ، نورستان او نورو شرقي ولایتونو باندې راکټي او د توپخانې د اندښتونو پوره درېدل دي. په دې ټولو باندې مفصلې خبرې وشوې.
موسوی صاحب، د افغانستان امن او مقاومتي عمل کې تاسو د پاکستان مرستو او د پاکستان کردار ته څنګه ګورئ؟
دوه ټکي دي. اول دا ده چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانستان دولت تر مشرۍ لاندې د افغانستان دولت په ابتکار باندې ترسره کیږي، ولې دا په دې معنا نه ده چې نور هیوادونه په دې کې نقش نشي لوبولی. برعکس، زموږ باور باندې د سیمې هیوادونه او په ځانګړې توګه د پاکستان اسلامي جمهوریت همداراز د سیمې نه لرې هیوادونه، په ځانګړې توګه د امریکې متحده ایالات چې په افغانستان کې نظامي حضور لري، د افغانستان د دولت یو ستراتیژیک متحد ده، دوی ډیر اساسي رول لري د افغانستان د سولې پروسې په ملاتړ کې.
لکه څنګه چې دا وایي چې اوس پورې څومره طالبان خوشې کړي شوي دي، او آیا افغانستان څه ګوري پاکستان نه څه غواړي چې څومره طالبان نور خوشې کړي، یا دا چې تاسو سره خبره شته چې څومره خلک دا وخت افغان طالبان هغه په پاکستاني جیلونو کې دي؟
که رښتیا نه پوښتنه دقیق ارقام ماته نه دي معلوم، ولې د اصل خبره زموږ لپاره تر ټولو مهمه ده او د اعتماد موضوع. موږ د پاکستان اسلامي جمهوریت نه د ټولو هغو طالب بندیانو خوشې کېدل غوښتي دي چې پاکستان کې د جیلونو کې ساتل کیږي، ځکه زموږ په باور دوی کولای شي د افغانستان د سولې د پروسې په پرمختګ کې یو عملي رول ولوبوي. او دغه اقدام چې پاکستان کړی او یو شمېر طالب زندانیان یې خوشې کړي، د هغه هرکلی کوو او هیله من یو چې دغه لومړی عملی ګام د نورو سترو او کوچنیو عملی ګامونو پیلامه وي.
څومره اوسه پورې څومره طالبان خوشې کړي دي، او دې سره سره هغه چې کم طالبان خوشې کړي دي هغه کم ځای کې دي؟ دا وخت آیا ستاسو د هغې سره بیا سره رابطه شوې ده، یا هغې چرته تللي دي، په کم ځای دي، دا هغې د معلومات شته؟
دا پوښتنه کېدای شي بهتره د سوله علي شورا ځواب ورته ووایي، خو تر هغه چې زه خبر یم نه طالب بندیان تر اوسه خوشې شوي یا خوشې شول د سولې علي شورا د سفر لکه وروسته. او فکر کوم دا مخکې د وخت نه ده چې موږ د دې طالبانو یا پخوانی طالبانو د نقش پکلا باندې خبری وکړو.
د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند جانان موسزایو چې د ریاض مسخیل سره خبرې کولې، خو دلته پوښتنه دا ده چې پاکستان د افغانستان په سولې په پروسه کې څه رول لرلای شي. مجیب انګار په پېښور کې په دې اړه یو څرنړیز رپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې یو شمیر د نظر خاوندان په دې باور دي چې کله اسلام آباد واکمن د افغانستان په باب خپل د څو لسیزو پخوانی تګلارې کې بدلون را نولی نو سیمه به له یو نوي بحران سره مخ شي. لیکوال او ژورنالیست عقیل یوسفزای هم یو لوغو کسانو دی چې په دې لړ کې د پاکستان رښتینی او صادقانه همکاري نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره ضروری ګڼي.
پاکستان افغانستان 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 حالت خراب ضروری
افغان دولت او نړیوال ټولنه په دې باور دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې له طالبانو سره نږدې روابط لري او کولای شي د سولې رواني خبرې د بریالیتوب تر بریده ورسوي. خو په پېښور کې د دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې مدیر رحیم الله یوسفزای بیا په دې باور دی چې ښایي پاکستان هغه سي کردار ونشي لوبولی چې تمه یې کیږي.
پاکستان رول خوشته رول مهم هم دی، ځکه چې طالبان ډېر مشران پاکستان کې موجود دي او پاکستان هغې باندې څه نه څه اثر لري، خو پاکستان دا طالبانو مشران مجبوره کولی نه شي چې د خپلې مرضې خلاف هغې د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي.
پاکستان شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سولې عالي شورا د مشر صلاح الدین رباني په غوښتنه یو شمېر طالب بندیان خوشې کړل. افغان دولت د دوه کسانو خوشی کېدل د سولې بهیر د پرمختګ لپاره ګټور بللی، خو رحیم الله یوسف زای بیا د طالبانو خوشی کېدل د سولې د روانو حلو زلو لپاره چندیانې ګټور نه بولی او وایي چې دغه کسان به په کابل کې د ناستو یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو په شان بې وسی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کرد د جمعې په ورځ همدا شان وویل چې هیواد له افغانستان سره پیاوړي او نږدې اړیکې غواړي او زیاته کړه چې د سولې پروسه کې د روابطو رول لوبولی شي. په اسلام آباد کې مې افغان ژورنالیست سمی یوسفزای وپوښت چې آیا د نوموړي دا خبرې به د تیرو هغو په شان یوازې تشریفاتي او کاغذي بڼه ولري او که په رښتیا د اسلام آباد په دریځ کې یو څه بدلون لیدل کیږي.
بس ډیر مهم بدلون خو نه دی راغلی، خو دا چې دوی په مذاکراتو کې یو ډول د پخوا په نسبت باندې افغان حکومت داسې یو اشاره ورکوي یا افغان حکومت ته داسې ګره کوي، دا به زما په خیال یو ډېر شاذ و نادر عمل دی که پاکستان خپلې پخوانۍ پالیسۍ تبدیلوي او د افغان حکومت چې کوم وړاندیزونه دي غوښتنې دي غاړه ږدي او د طالبانو سره یا اړیکې شکوي او یا هم د سولې طرف ته رابولي.
په افغانستان کې د سولې پروسې په باب د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرې په داسې حال کې ګړندې شوې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو مسلې د امنیت په برخه کې یو لړ پوښتنې رامنځته کړي. د نظر خاوندانو په باور دواړه هیوادونه که په دې لړ کې مخکې له مخکې تدابیر ونه نیسي ښایي پایلې یې کابل او اسلام آباد دواړه له نوي سرخوږي سره مخ کړي.
د مجبنګار رپورټ ته غوږ د پاکستان فضايي پی کمپنۍ پی آی ای له 15 دسمبر د بلوچستان له کوټ څخه د افغانستان کندهار ښار ته د الوتنو د پیلوډو اعلان کړی دی. دواړه هیوادونه غواړي چې د ترانسپورټ په برخه کې خپلې اړیکې پراخې کړي. د دې اهمیت څه دی او کومې ستونزې په مخ کې دي؟ راځي رپورټ واورو. پاکستان او افغانستان په 2018 کال کې د ترانسپورټ یو تړون لاسلیک کړی و چې وروسته د دې تړون لمخې له پېښور جلال آباد پورې د بسونو تګ راتګ پیل شوی و. له سفري بسونو پرته کارپوهان دا فکر کوي چې دواړه هیوادونه په نورو برخو کې یعنی د هوایي لارو او د ریل ګاډو د لارې له یو بل سره په تګ راتګ کې زیات امکانات لري. په پېښور کې د پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر ډاکټر یوسف مومند د دې وجه دا ښایي.
افغانستان والے څومره خلک دي؟ افغان ور نفس په پاکستان کې زندگی کوي، ډېر زیات ریفیوجیز پاکستان ته راغلي دي، هغه اوس هم په پاکستان کې دي، ځکه چې دایي ملک حالات اوس هم ټیک نه دي. نو ټیک دي چې امریکا یا نیټو فورسز راغلي دي، خو حالات هغه شان ته ټیک نه دي. نو هغه اوس هم دایي فاملیان چې دي په پاکستان کې زندگی تیروي، نو هغه خلک هم دي راځي. نو دا چې هر څومره ښه موثری او دا روډ لینک او ریلوے لینک هم په کار دي چې جوړ شي او هوایي سفر هم دي.
هر ورځ په زرګونو افغانان د تورخم او چمن سرحد لاري پاکستان ته ځي راځي. که څه هم د جلال آباد او پېښور ترمنز د بس سرویس ته، خو دغه اسانته بیا د کندهار او کټي ترمنز نسته. د کندهار ولایت د ترانسپورت د ریاست عمومي رئیس حاجی نجیب احمدی وای دوی د پاکستانی چارواکو سره په رابطه کې دي چې د دواړو ښارونو ترمنز د موټرو تګ راتګ پیل شي.
دغه په خاطر چې بیا د حکومت د بجراتامه د دوارو د هووسی موږ د پاکستان جنرال کونسل سره تقریبا د ابریزي د مس ملاقات شوی دی او د رسمي را دعوت کړی دی له کندهار ولایت او حالت په لاره د موجود چې باید کندهار څخه کوچ ته د کوچ څخه کندهار ته درې سو درې لوی مرشان باید فعال شي او هغه کوم کویدات کوم شرایط باید وزکیږي د دوارو جانبین ترمنځ باید واضح شي چې دوی د یو حالت رزمو سره موافقه وښودل.
خو له سفري اسانتیاو پرته لوی ټرکونه او ګاډي هم افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي توکي اوړي راوړي. دا شان څو کال وړاندې د پاکستان د هغه وخت فوجي ولسمشر جنرال مشرف منځني اسیا ته د رسیدو په خاطر د افغانستان د لارې د ټرین د پټري د غزولو اعلان کړی وو. خو لا تر اوسه په کې څه پرمختګ نه دی لیدل شوی. خو د بلوچستان د ترانسپورټرانو د اتحاد مشر صورت خان کاکړ بیا وایي چې باید د ټرین د پټري پر ځای د لاریو د تګ راتګ په برخه کې د امنیت او سرکونو د شکولو مسلې ته زیاته پاملرنه وشي.
ترانسپورټیشن د لاري د کم شدی د روټ د ترانسپورټ د لاري د بس د موټر د دې فعالیت د سمبالېدو ته دغه نه لري پوښتنه نه لري. نو هغه به د ریلوي د لاري هیڅ امکانات نه لري. حالانکه د چمندر بارډر پورې خاص و بارډر ته ولاړه د ریل پټلۍ سره د ریل سټېشن سره په خپله د ننه په پاکستان یو فعاله اداره وه. پاکستان ریلوی هغه دا وخت بالکل ناکامه ده، په نقصان کې روانه ده. مزید زه هیله نه لرم د پاکستان څخه چې هغه د ریلوی د لارې
ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې اوس هم په پاکستان او افغانستان کې ډیری خلک د ترانسپورټ له سهولت څخه محروم دي. نو د دې لپاره باید دواړه هیوادونه په رسمي چوکاټ کې د ترانسپورټ اړیکې پراخې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
ملګری ملتونه وایي په خیبر پښتونخوا کې په یو لک کې څه د پاسه 2.5 سوه میندې د ماشوم د پیدا کېدو پر وخت مري. دوی وایي چې دا د طبي اسانتیاو د نشتوالي او د طبي چارو د ناپوهۍ له وجې څخه د پېښې رامنځته کېږي. اوس دوی په دې لړ کې د دسمبر د 3 نیټې نه بیا تر 8 پورې د مور او ماشوم د صحت هفته لمانځي. تفصیل به له شبیر احمد جان واورو.
د متحده قومونو د ماشومانو ادارې یا یونیسف ته سورلاندې په جلوزو او هنګو بې کورشوي کیمپونو کې کارکونکي غیر سرکاري تنظیم سرډ چې په دغه کیمپونو کې د زنانو او د ماشومانو په صحت باندې کار کوي وایي چې دوی د ځل د مور او د بچي هفته په دغه دواړو کیمپونو کې مانځي. ځکه چې د دوی په وینا د 13 کالو راسې په ټوله قبایلي سیمه کې د څه قسمه ناروغونو د بچ کېدو کمپاین نه دی شوی. نو ځکه په دغه کیمپونو کې دغه زنانو او ماشومان د داسې قسمه سهولتونو سخته اړتیا لري. پایداره کیمپونو کې کارکونکي د زنانو د ناروغو ډاکټر نوشین وای چې په پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د پیدا کېدو نه پس د سلوختې د ماشومانو د مرګ شمیره ډیره زیاته ده. ځکه چې زنانه د ماشوم په وخت د بنیادی د صحت اصولونو خبر نه وي.
د دې ځمکې ملک ډیر ماشومان مري. هغه ریزن دا دی چې په دې عمر کې ماشومان تغټ غټ بيماريان نه خو دې عمر کې ماشوم ډیر نازک او د هغه خیال ساتل لپاره یو خاص ټمپریچر پکاري ګرمایش پکاري. لکه هغه ماشوم چې کمه جوړ مور خټه کې دغه ټمپریچر 38 ډیګري سنتیګریډ موږ خلک ټول کله کارو کوشش ماشوم چې پیدا شینو موږ ماشوم لامبو چې موږ ماشوم لامبو موږ بس کاروم ولا وکړه. ځکه چې تاسو به ماشوم له ټمپریچر ایون کپ ګرمیاني سخت ګرمیان تاسو به اے سی او پکی بوته نه لګول او بیا یې پس دوه درې پس بیا علماء
نو مول دا هم وای چې د ماشوم پیدا کېدو په وخت یوازې په خیبر پښتونخوا کې هر کال په یو لکو کې 200 شپږ اویا میندې مړ کیږي او د دې هم غټه وجه د پیدایش په وخت بې احتیاطي ده.
د اغه ډیر وجوهات دي. یو خو زموږ په ملک کې چې کوم ډیلیوریز کیږي کور کې دایان یا ادګر خلک یې اغه ډیلیوري کوي اګه ډیفرنٹ کمپلیکیشنز شي. بل موږ په ملک کې غذایی کمی نه په خزو کې ډیر زیات او لکه ټول کې زیات چې کوم نه غږی کنه کدا مرګونو بچکول شو کدا ډیلیوري چې کوم دی کنه کم از کم کاسپټال ته اړ وخت نشي رسیدې خو چې کوم خپل علاقې کې ال ایچ ډبلیو د ال ایچ وی دا کنه د اغه په نگرانی کې کړه او شي کنه نداریت موږ بیا مرکو زول شو
دا د تنظیم مشر خان محمد وای چې په قبایلو کې داسې اسانتیاګانی د خلکو ته نه دی ملو هم د غوجره چې دی په دوړو کمپونو کې د مور د بچي د صحت د هفته مانځي
دا شته د اویرنس اکټیویټیز موږ په کمپ کې دندم کوالته کې د کدی خلکو لپاره دا یو اپورتونټی شو اپورتونټی په دې سنس کې چې رسو کال نه دلته کمپ کې کار کو تاسو یقینو کې چې کله د خلک نه راغی نو د کسانو ته به دا پته نه و چې زما د وایف چې دا پرګننت او کنه دا او نه به دی اغه ته الوی یو وخت تاسو راغی چې اغه او ما قصړی لګي او هغه خپل کورواله هسپتال تراولی ټکی لګي اغه ته ویکسین کوي کنه اسه خود دلته تکلیف په ولا منه خپل تکلیف نه دي خو کفرس کړه د پوی په حواله باندې خبره ده شکر دې دا پوی پکړه
دا پی ډی ایم ای دا قدرتۍ افاتونو د تنظیم صوبایي ادارې شمیرې ترمخه په جلوزو او هنګو بې کور شوی کمپونو کې دا وخت د 1200 سیوا د 500 کلن کم ماشومان او خوشا 2800 د ماشومانو ناروغ زنانه دي او دغه هفته کې به دغه زنانه او ماشومان ته هر قسمه دارو او درملنې اسانتیاګان ورکړل کیږي یادونه ولده چې د مور او د بچي هفته به د دسمبر میاشتې د 3 مینه تر 8 نیټه پورې په ټول ملک کې مانځل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
هم په د خیبر پښتونخوا په جلوزی کیمپ کې میشت کډوال وايي حکومت ورته له یخ څخه د خوندیتوب لپاره هیڅ تنظیم نه دی کړی خو د صوبای افت او نظم اداره به وايي پوره کوشش کوي چې کډوالو ته په دې لړ کې هر ډول اسانتیاوي برابر کړي د ریپورت په اسلام آباد له رابیا اکرم غورو
مشال ریډیو سره په خبرو کې د باړی سیمې سره تعلق لرونکو شیرخانو ویل چې د جمی د موسم نه د بچکیدو لپاره دوی څه خاص تنظیم نه لري نو کورنۍ د کډاونو سره مخ ده
یعنی دومره زیاته شوې چې په خیمو کې چې وګ به کې همدا سکه انسار لمورشي په کې هغه لکه جمشي په کې لکه کمره چې په کمره کې د جمی گزارنه کې نو خیمه خو صرف د کپړې افاقي کې بس گزاره وشي چې موږ لکه یو داخمه چې لکه موږ ته ملاش د زړو خیمو د پاتې واچو نو کم اس کم د یعنی لگا گزارا تو کیوں کی بلکہ کم پیکج ویچ گرم پیکج منگتا رہا کی لگا ریسرا کمبل بھی زیادہ سے نور سامان کوٹن وغیرہ
اختر محمد شیخ پل بچوں سرا جلوزو کڈوال کیمپ کی وسیگی وائی چی موسم کی کم شدت را روان دے روزنانے ددی لوجی ڈیری پریشان دی
یخنی بندوبست ہم نہیں صحیح طریقے سے ہو رہا گرمائی میں نہیں نو خام خواب بچوں میں سر پہ وزیر بیماروں قسم قسم بیمار ہے عمرت پریشی لگاؤ سے زند جمی رہے نو دلتا مکسرا دس بندوبست نشتا چې د جمی مقابله په مونږ کو خشاکه مونږ په بای اخلو بازار نه راوړو کنه یا سی یونیفارم یا سی جمی چې کم سامان وی غم لا مونږ ته نه نه ملو د جمی دا
یو زکون کی فصل رحمان وینا دا چې په خپل کلی کې هغه ته کله دا سوچ هم نه وراغلی چې یو کډوال کیم کې به خپل چون تیروي
خپل وطن کې هو زمونږ دا حالات ایت کلا بم نو او نه را باندې دا چې تیر شي لکه چې دلته را باندې کوم تیریږي او نن ته دا ژوندۍ تیر کړی دا چې دا سی خنه کې به ژوند تیر او دومره مشکل
یو خوا کډوال په کیمپ کې د ناکافي سہولیاتو په اړه پریشان وو نو بلخوا ابراهیم چې د 13 کالو راسي کیمپ کې ژوند کوي هغه د دې حالاتو نه مطمئنه ښکارېدو
او چې کوم ژوند د خلک دلته تیری د ډېرې مجبورۍ تیری ولې چې خلک ټول بی وسه دي دلته چا وسته چا نشته او برحال د مجبورۍ سره به سم نه وم چې مجبوره شي دغه خبره چې مجبوري کنه هم شکریه نو بس شکریه دغه په دې حالت کې هم په دې وخت کې
کله چې مشال ریډیو جلوزو کې کډوالو ته د پیښو ستونزو په اړه د صوبایي افت او نظم اداره یا پی ډی ایم ای ویان عدنان خان سره رابطه وکړه نو نوموړي وویل چې دوی د هر کله په شان سخت کال هم د کډوالو لپاره د جمی د موسم په اړه انتظامات کړی دي
حکومت د دې موسم نه بچ کې دوه لپاره هم انتظامات کړی دي او په دې لړ کې نه صرف دا وینټرایزیشن کټ چې پاره کې کمبلې تولیانې بلستنې دا چیزونه شامل دي بلکې د دې نه علاوه چې کم د خیمو د پاسه یو بل یو سټرکچر دی دا چې یو د بل یو خیمه په جوړ کړی شوی دا چې هغه په دې یخ موسم کې به دوی ته ډېر ښه سہولت ورکړي او خیمه چې د نو هغه مقدور پر ګرمه ساتي د دې نه علاوه مونږ د بجلی چې کم بندوبست نه هغه کړی دی په دې لړ کې مونږ پیسې تقریبا 15 کروڑ روپے چې دغه هغه ورکړی دي چې بجلی چې دغه هغه مسلسل بحالي
د عدنان خان په وینا چې د حکومت پوره کوشش دی چې سم رضایت اسانتیاوي کډوالو ته ورکول شي نو هغه ورته په خطر طریقه رسوي رابیا کرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د خالی دورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو
د لوبو نړۍ
په پا پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروي
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاو کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
دولسمې بجې سوي دي. بشیر غواش ته خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم افغان خارجه وزیر سره ملاقات کې د ترګرې په وړاندې پر شریک کار ټینګار کړ. امریکایي پولیس وایي دوه پاکستانی نژاد امریکایي وروڼه یې د ترګرو سره د همکارۍ او امریکا کې د پراخې تباهۍ وسلو استعمالولو د چل جوړولو په تور نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د پاکستان د خزانې وزیر د تجارت او اقتصادي همکاریو په پراخولو خبرې کړي. افغانستان کې یو افغان صراف طالبان ته د پیسو برابرولو په تور نیول شوی دی. افغان چارواکو د برتانوي حکومت هغه پریکړه په سخته رد کړې چې ویلي وو قیدیان به افغان جیلونو ته ونه سپاري. امریکایي سینټ پر ایران نوي بندیزونو لګولو منظوري ورکړې او امریکا د اسرائیل لخوا د بیت المقدس په ختیځ کې د نوو کورونو د جوړولو پلان بندلی.
د پاکستان ورسپانې چوي راځي چې لسراج زهيره واورو.
مشرق ورسپانې خپل ادارې کې په مولا نذیر د شوي حمله حال راغستې دي او وایي چې مولا نذیر اول د بیت الله ملګری وو، خو کله چې د تحریک طالبان ترمنځ اختلافات رامخې ته شول نو مولا نذیر د حافظ ګلبادر ډله کې شامل شو. ادارې وایي چې د مولا نذیر ملګری د دغه حمله شک په تحریک طالبان ظاهروي او دغه ترس کې یې د تحریک طالبان دوه کسان وژلي هم دي. ادارې وایي چې د دې اختلافاتو مقصد هر څه وي خو ګټه به یې حکومت ته رسي. یو خورتا دغه سیمو کې د کاروای ځای میلاو شو او بل دا چې خپلو کې د جنگ د لاسبه طالبان ډلې کمزوري هم شي. نو داسې حالاتو کې حکومت لا د دې صورتحال ادراک پکار دی چې د ترهګرې د ختمون او سیمه کې د امن راوستلو لپاره لار هوار شي. ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان کې د نو ډیمونو جوړولو سلسله د ډېری مودې راځي په ځای ولاړه ده او د منګل ډیم او تربیلی ډیم نروستو یو ډیم هم نه دی جوړ کړی شوی. د کومې نه چې ارزان بجلی او دو بخور لپاره اوبه تر لاسه کړی شي. ادارې لیکي چې همدردی سستۍ له وجې په پاکستان کې د توانایي بحران پیدا شوی دی او دا داسې بحران دی چې لکه بلې ټول اولس متاثر شوی دی. کارخانې بندیږي، سرمایه بهر ملکونو ته روانه ده او بیروزګاری ورځ په ورځ سیوا کیږي. د ادارې په وینا چې ویل کیږي چې بهشا ډیم باندې کار روان دی نو په هغې خو به ډیر وخت لګي او بل کالاباغ ډیم دی نو په هغې هم د پنجاب نه علاوه ټول صوبې اختلافات لري او هم په دې جا موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو سره سم دا منصوبه ختم کړه. خو د دې منصوبې نوې پړاو هغه وخت را مخې ته شو کله چې د تیر زیارت په ورځ لاهور های کورټ حکم ورکړ چې دا ډیم دی جوړ کړی شي. اداري وړاندې لیکي چې د های کورټ د حکم وروسته په سیاسي حلقو کې په دې بحث شروع شوه دی او د عوام نیشنل ګوند او د پیپلز پارټي غړو په دې سخت ردی عمل ښکاره کړی دی. اداري اخیری کې لیکي چې پکار ده چې په دې منصوبه باندې د اوبو د ماهرینو رائے واغستې شي او دغه رنګ دی دا معاملہ پارلیمان ته وړاندې کړی شي او پارلیمان دې په دې یو کمیټي جوړ کړي چې پکې د سلور وانو صوبو د اوبو ماهرین شامل وي او د هغوی د فیصلې پر رڼا کې دې وړاندې کړن لار خپل کړی شي نو هل به ممکن شي چې دا معاملہ پای ته ورسی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیست مجله لیکي د پاکستان په 13 کروڑ آبادی کې 3 کروڑ شيګان دي، خو په 2012 کال کې پر دوی په ټول هیواد کې د سخت دریزو لخوا بریدونه وسول او په سلګونو وشل. سبل خو برتانوي ورسپانه ګارډین لیکي د برتانیې د دفاع وزیر د زیارت پر ورځ هغه پلان درولې چې لمخې به د برتانیې ځواکونو لخوا نیول سوي مشکوک یاغان افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کېدل. لنډیز له احمد شاه اعظمي واورو.
اکانومیست مجله لیکي دا پاکستان په 13 کروڑ آبادی کې 3 کروڑ شيګان دي، خو په 2012 کال کې پر دوی د کراچي په شمول په ټول هیواد کې د سخدریز ډلو لخوا بریدونه وسول چې زیاتره ډلې د پاکستان د امنیتي ادارو سره پخوانی اړیکې لري. پر شيګانو تر بمی چاودنو وړاندې وژونکو ډلو په کراچي او کوټه کې یو شمیر شیا ډاکټران، وکیلان، مسلکي او تعلیم یافته کسان په هدفي وژنه کې پنا شکړل. د دې سربیره په غریزه سیمه گلگیت کې په وار وار مسافر لبسونه راکشته سوي او د شیا په هیڅ تر پیژندلو ورسته وژل سوي دي. بلخوا په کراچي کې شیا وسلوالو په کمه پیمانه سنی فعالان هم وژل، خو زیاتره وخت دا وژنې یو اړخیزه وي. د یو ناپیلی څېړونکو حسن مرتضی مطابق په روان کال کې 4455 شیګان وژل سول چې د 2018 کال په پرتلای شمیره دو چنده ده. مجله لیکي دغه تشدد د زیات وژنو په واجه د ذکر وړ نه دی، بلکې تر دې شاته نور ډیر څه پټ دي، لکه د سختریزه شیعه مخالف وسلوالو ډلو له پاکستانی طالبانو سره اتحاد جوړول، دغه سنی سختریزه ډلې د پاکستانی پوځ واک وګواښي او له القاعده سره ملګرتیا وکړه او ژمنتیا شي چې پر پاکستانی ریاست به بریدونه وکړي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي د برطانیې د دفاع وزیر فیلیپ هاموند د زیارت په ورځ هغه پلان درولی چې لمخې باید د برطانوي ځواکونو لخوا نیول سوي مشکوک یاغیان افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کېدل. نوموړي ویره څرګنده کړې چې کېدای سي افغان ځواکونه دغه بندیان شکنجه کړي او ناسم چلند ورسره وکړي. د دفاع د وزیر وکیلانو د زیارت په ورځ هایکورټ ته وویل چې نو ترلاسه سوو پټو معلوماتو نوموړی په دې رضا کړی چې د بندیانو سپارل ودروي، که څه هم برطانوي چارواکو ویلي و چې په افغان زندانونو کې حالات اوس بهتره سوي دي. په هایکورټ کې د زیارت په ورځ تر هغه وروسته اورېدنه پیل شوه کله چې یو 24 کلن افغان سردار محمد شکایت وکړي چې نوموړی په 2010 کال کې هغه وخت د برطانوي ځواکونو لخوا ونیول سو چې په خپلو پټو کې کار کوي. نوموړي تور ولګوي چې ډیر زیات ووهل سو چې اقرار وکړي چې د طالبانو غړي دي او بیا وروسته په لشکرګاه کې افغان ملي امنیت ته وسپارل سو. ورسپانه پر مخ لیکي کڅه هم د برتانیې د دفاع وزارت هغه پټ معلومات څرګند نکړل چې لمخې هاموند د افغان بندیانو سپارل درولې دي، خو نوموړي په دې لړ کې یوازې د یو شاهد بیان عدالت ته وړاندې کړي چې دوه کال مخکې ورسخه اخیستل شوی وو او پر هغه د دفاع د وزارت د مشر چارواکي بیری برټن لاسلیک هم شوی وو چې د برتانوي ځواکونو د عملیاتو د قانوني جواز د باوري کولو چارې په غاړه درلودې.
تاسو د سینې حالاتو نړۍ مطبوعات کې واوریدل چې برطانیې هغه پلان درولې چې له مخې به افغان بندیان افغان حکومت ته سپارل کېدل، خو د افغانستان حکومت بیا د برطانیې د حکومت له پریکړې سره په کلکه مخالفت کړی او ویلي دی نور افغان بندیان وسپاري او نور افغان حکومت ته نه سپاري. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیزی مشال ریډو ته وویل د بهرنیو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د زندانانو ساتل د دې هیواد د ملي حاکمیت پر خلاف کار دی. زبیر جمن رپورټ لري.
د جمهوری ریاست چارواکو د برېټانیا د حکومت د پریکړه رد کړه چې افغان حکومت د زندانیانو سپارل بند کړي دی او بهرنیو هیوادونو باید په دې اړه د دوی د دریځ درناوی وکړي. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیزی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل د افغانستان حکومت د بهرنیو ځواکونو لخوا د زندانیانو ساتل د هیواد د قوانینو او ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول بولي.
موږ وایو چې په افغانستان کې بهرني هیوادونه زندانونه نه شي درلودلی او زموږ خلک افغانان دوی نه شي نیولی او خپل په زندانونو کې نه شي ساتلی. که دوی دغه کار ته ادامه ورکړي تر هر نامه لاندې چې که چېرته دې ته دا نام ورکړو چې ګویا افغانان خپل زندانیان نه شي ساتلی، د افغانستان حکومت دغه زندانیان نه شي ساتلی، د دوی سره به سم برخود نه کېږي په زندانیان په زندانونو کې. په دې خاطر موږ دوی خپل په توقیف کې ساتو. دا ټول هغه دلایل دي چې موږ یې ردوو. بهرني هیوادونه بیا هم زموږ دغه همیشنی موقف ته توجه نه کوي او د افغانستان وګړي دوی نسي توقفوي او خپل په زندانونو کې ساتي. دا په واضح توګه د افغانستان د قوانینو څخه سرغړونه ده او د افغانستان د ملي حاکمیت نقضول دي.
د برېټانیا حکومت اعلان کړی دا چې د افغانستان اداري زندانیان شکنجه کوي، پریکړه کړی چې نور زندانیان ورونه سپاري. د برېټانیا د دفاع وزارت یو مسول ویلي د تیرې چهارشنبې د ورځې راهیسې افغان حکومت د زندانیانو د سپارلو لړۍ بند کړې ده. په خوا تر دې برېټانیا چارواکو د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت د عمومي ریاست توقيف ځایونه یاد کړي چې په وینا زندانیان پکې شکنجه کیږي. خاغلی فیضی ومنله چې د افغانستان په زندانونو او توقيف ځایونو کې به ستونزې موجودې وي، خو ویل دا د دلیل نشي کېدای چې یو بهرنی هیواد دی په یو خپلواک هیواد کې زندان ولري. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ که بهرني عسکر په افغانستان کې څوک نیسي نو د دې هیواد د قانون له مخې وروسته له دوه اویا ساعتونو باید د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. ښاغلي فیضي وویل جمهور رئیس حامد کرزي د پنجشنبې په ورځ خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته هم په بشپړه توګه د بګرام زندان د سپارلو په اړه یو لیک استولی دی.
په کل کې د لیک موضوع دا ده چې د افغانستان ملي حاکمیت موږ غواړو چې په تمام معنا باید مراعت شي، د امریکا د خوا څخه او نورو بهرنیو هیوادونو د خوا څخه، او د بګرام زندان په اړه چې ځینې اندېښنې او نګرانۍ موږ لرو په دې اړه ځینې خبرې شوي دي چې موږ غواړو چې د بګرام زندان په کامله توګه په بشپړه توګه یې مسؤلیتونه انتقال شي او هغه پاتې زندانیان چې د هیواد وګړي دي چې اوس هم متاسفانه د امریکا په توقیف کې دي دغه توقیف یې ختم شي او دوی انتقال ترسره شي.
فیضي وویل دا مهال له امریکایي چارواکو سره خبرې روانې دي چې ژر تر ژره زره په بګرام زندان کې پاتې کسان هم افغان حکومت ته وسپارل شي. که څه هم د یو موافقه لیک لمخې امریکایي ځواکونه د بګرام زندان د افغانستان حکومت ته سپارلې، خو په دې زندان کې یو شمېر پخواني او نوي زندانیان لا هم له امریکایانو سره دي. امریکایي ځواکونه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ځان ته د کسانو د نیول او له ځان سره د ساتلو حق ورکوي، خو افغان حکومت وایي د شوي موافقې له مخې نور دوی له ځان سره د کسانو د ساتلو جواز نه لري.
رپورت وړاندې کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن هویندوی وایي چې انتخابات به له اساسي قانون سره سم په خپل وخت ترسره شي او په دې برخه کې هیڅ راز جوړجاړي گنجایش نه لري. نور محمد نور دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د شفافو انتخاباتو بنسټ له ولسمشر کرزي سره د یو شمیر ګوندونو د مشرانو وروستۍ کتنې د اندېښنې وړ وبلله او د انتخابات پر سر یې د جوړجاړي د احتمال په وړاندې خبرداری ورکړ. په دې اړه عصمت سروان رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې په ترڅ کې چې د انتخاباتو د قانون د تصویبیدو غوښتنه کوي، دا خبره تاییدوي چې د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لار کې زیاتې ستونزې پرتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر کرزي او یو شمېر سیاسي ډلو ترمنځ د انتخاباتو پر سر د احتمالي جوړجاړي له درکه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د چهارشنبې په ورځ د سیاسي ګوندونو د همکاري شورا او جهادي مشرانو سره د انتخاباتو په باب سلا مشوره وکړه. د تیفا یا د شفافو انتخاباتو بنسټ د دوی په کتنې اندېښنه ښکاروي او وایي دا کتنې د یوې سیاسي معاملې لپاره دي. د دې بنسټ مرستیال محمد وایس فردین آزادې رادیو ته وویل،
سیاسي کړي یا سیاسي کمیټه له چلته دي دوی یو ډول هڅه پیل کړې تر څو چې یو ډول سیاسي معاملې وشي. نو دا شوم تر څو په دې ورته کې دغه دې خاطر خاطر چې لیدنه او کتنې تر رسیدې په دې کې به تاسو دا احساس کړئ چې
سیاسي شاره له ولسمشر کرزي سره د یو شمېر ډلو د مشرانو کتنه ده.
دې نه شک هم دغه اشاره ده
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د دې پترس کې چې د انتخاباتو په اړه مشورې د ولسمشر حق بولي وایي چې د دې معنا دا نه ده چې څوک د انتخاباتو پر سر د معاملې حق لري.
ولسمشر د دریو قواوو رهبری په غاړه لري چې په دې کې کمیسیون هم شامل دی. یعنی د افغانستان ولسمشر د دولت د رئیس په توګه باندې کولای شي چې د بلابلو حقونو نهادونو سره تماس ټینګي، د افغانستان د راتلونکو لپاره فکر وکړي او د هغې لپاره ځینې سلا مشورې وکړي. ولې دا په دې معنی نه شي کېدی چې دوی به د افغانستان د اساسي قانون برخلاف کوم پریکړه کوي یا د ټاکنو په سر به کومه معامله کوي.
د سیاسي ګوندونو د همکاري شورا غړی واقف حکیمي چې د جمعیت اسلامي ګوند غړي توب لري، له ولسمشر کرزي سره د دې شورا د غړیو د کتنې هدف د شفافو انتخاباتو یقیني کول وبلل.
دا غونډه تقریبا ډېر برخې د انتخاباتو په اکله وه، د شفاف انتخاباتو دایره ول تامین د میکانیزمونو د دې غونډه اساسي ټکی و چې ور باندې بحث شو.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ چې دا کتنې د انتخاباتو په پروسه کې د سیاسي مداخلې احتمال ګڼي وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره تر اوسه پورې قانون نه دی تصویب شوی، د رای ورکوونکو نوم لیکنه نه ده پیل شوې، د رای ورکولو د مرکزونو لپاره پلان نه دی چمتو شوی. محمد وایس فردین په دې اړه وویل،
تر ټولو مهم موضوع دا نوم لیکنې موضوع ده چې دوی تر اوسه خپل پلان په مشخص توګه خپل پلان نه دی اعلان کړی. او د بل خوا پلانونه چې دوی درلود هغه پلانونه د کابینې له خوا رد شوه. انتخاباتو قانون ډېر زیات مهم قانون دی او که په دغه شکل چې همدا اوس روان دی مسوده تر اوسه په عدلي وزارت کې ده او شورای وزیران له خوا تر اوسه دا تصویب شوی نه ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی ښاغلی نور سره له دې چې ستونزې مني خو وایي چې یو لړ پلانونه جوړ شوي او په لنډ وخت کې عملي کیږي.
په دې کې د شېزه نشته چې خورا ډېر ستونزې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې پرتې دي. د دې لپاره و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو نیم کال د مخه هغه مهال وش اعلان کړي تر څو بلابل نهادونه او بلابل اړخونه متوجه شي. د هغې جملې څخه تاسو پوهېږئ چې امنیتي نهادونه باید په یو امنیتي پلان باندې کار وکړي. مونږ به په یوه یوه نیمه میاشت راتلونکي کې د وزرو مراکزو او د مختلفو محلاتو لیست امنیتي نهادونو سره شریکو او د دوی څخه به وغواړو چې د دغې مراکزو امنیت په برخه کې هڅه وکړي. د نوم لیکنې پروسې په برخه کې هم د ټاکنو خپلواک کمیشن اوچت ګامونه اخیستي دي. مونږ تر دې دمو پر انتظار سره کچیرې د الکترونیکي تذکرو څخه پر راتلونکو ټاکنو کې استفاده وکړو چې متاسفانه دا مسله ناشونې ده.
نور محمد نور د انتخاباتو د قانون په باب وویل چې د دوی کمیسون په دې برخه کې پوره اندیشمن دی او له حکومت څخه غواړي چې د مسلې ته جدي پام وکړي څو دا قانون ژر تصویب شي. د افغانستان د انتخاباتو قانون ملي شورا تصویب کړی دی، خو که د ولسمشر له لوري تصویب نشي ممکن د تیر ځل په شان بیا هم د یو مدون قانون له موجودیت پرته انتخابات وشي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر
سي. اوس هم د شام په اړه یو رپورټ. د شام د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون پرند ویلی په شام کې شل میاشتې کړکېچ د وحشت او تاوتریخوالي نوې او ویرونکې لوړې درجې ته رسېدلې دي. د شام په روان کړکېچ کې 40,000 کسان وژل شوي چې ډېری عام خلک دي. نړیوال استازی لختار ابراهیمی هم د شام پر شخړې اندېښنه ښودلې ده. سالم مصالح رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او نړیوال منځګړی اختر ابراهیمی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې دروند پاڅون په اړه خبرې وکړې. په سوریه کې پروانه شخړه کې 40,000 کسان وژل شوي چې اکثریت یې ملکیان دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د بیرحمانه وژنو له کبله وحشت ځپلی او خوشنۍ ساوی دی. بان کی مون وویل د روان میلادي کال په لومړیو کې به د کډوالو اوسنی شمیر له 400,000 څخه کوته زیات سي. په همدې حال کې ابراهیمی عمومي اسمبلی ته وویل چې د سوریې شخړه په وروستیو کې پراخه او شدیده سوې ده.
ملیټری کانفرنټیشنز ان سوریا هاف کنټینیود
په سوریه کې پوځي مقابله له کمیدو پرته روانه ده. په حقیقت کې جګړه په جغرافیایي لحاظ تقریبا د سوریې ټولو برخو ته پراخه او ډیره شدیده شوې. راپورونه وایي چې په تیرو څو اونیو کې حکومت ضد ځواکونو ځینې سیمې نیولې دي.
ابراهیمی دا هم ویل چې سوریه د یو ناکام هیواد له خطر سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې د یو پراخ سوله ساتي ماموریت لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړي.
A binding agreement
د هر ډول تاوتریخوالي د درېدو لپاره د اصولې په هر ډول پروسه کې باید خامخا یوه لازم الاجرا موافقه هم شامل وي. لکه مخکې چې ما ویلي د ښکېلو ډلو ترمنځ باور نشته. د جګړې د درولو لپاره باید یو قوي ښه پلان شوی څارونکی سیستم برابر شي. داسې څارنه د یو پراخ او غښتلي سوله ساتي ځواک لخوا تنظیم شي. طبیعي ده چې دا د امنیت شورا له پرېکړې پرته نه عملي کیږي.
په همدې حال کې دولتي جنگي الوتکو پرون د دمشق د هوایي ډګر لارې ته نږدې د یغیانو اهداف بمباري کړي دي. د سوریې لپاره د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکزی په لندن کې دی وایي له پلازمینې څخه د دمشق تر هوایي ډګر پورې غځېدلې سړک تر یو ورځنۍ جګړې یو ورځ وروسته پرانستل سو. د هغې جګړې پر مهال پر یو بس موټر چې د هوایي ډګر کارکونکي پکې وو یو توغندۍ ولګېد او دوه کسان یې ووژل. ملګري ملتونه وایي د دوی څلور کارکونکي د پنجشنبې په پیښه کې ټپیان سوي دي. ځینو امنیتي چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي ویلي د لبنان پولې ته څیرمه په تلخ کلخ ښارګوټي کې 12 تنه ځوان رضاکاران چې د لبنان د ترابلس ښار اوسیدونکي وو پرون وژل سوي دي. وروستي تاوتریخوالي تر یوه حده د نړیوالو الوتنو مخه نیولې ده.
سالیو مسالیو د شام پاړه د رپورټ ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار هوایی په د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې په 40,000 کورنیو باندې د ژمي پاړه د پاره مرستې ویشل پیل کړي دي. دغه اداره وایي دا محل په افغانستان کې د جګړو له وجې 4,60,000 کسان بې ځایه شوي دي. یو ځل بیا د سالم احمد صالح رپورټ غوښتي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي دغه ژمنۍ مرستې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په همکاري ویشل کیږي. په وروستیو کې له ایران یا هم پاکستان څخه افغانستان ته راستنید شوي د جګړو له کبله بې ځایه شوي او اړې کورنۍ به دغه مرستې چې په هغو کې کمبلې، پلاستیکي خیمې، د سون مواد، کالي او نور مواد شامل وي ترلاسه کړي. د یو ان ایچ سی آر د ادارې ویان نادر فرهاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د مرستو دغه ویش تیره اونۍ پیل سوی او په راتلونکو دوه یا درو ورځو کې به په کابل کې هم پیل سي.
یو ان ایچ سی آر د طرف نه اکثر کال تقریبا
سلویس زارا کورنۍ له دې ژمنی مرستې نه مستفید کیږي چې شمېر تقریبا 260,000 افغانان ته رسیږي او زیاتره هغوی افغانان دي چې بېوزله دي له ایران او پاکستان نه بېرته راستانه شوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری وایي د ژمي پر مهال هغه کورنۍ چې په لرو پرتو سیمو کې دي او معلولین، سپینږیري، ښځې یا ماشومان یې سرپرستی کوي له سختو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه نو دوی خپلې ژمنۍ مرستې وختي پیلوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې په ځانګړي ډول جنوبي، ورپسې لویدیځو او شرقي سیمو کې د جګړو له کبله 4,60,000 کسان بې ځایه شوي دي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې میشتې اړې او بې ځایه شوې کورنۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د دغو مرستو له نه رسېدو شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو علي کمشنری وایي دوی د ارزونې ډلې، سروېګانې او نور معلومات لري چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مرسته دا تشخیصوي چې کومې کورنۍ د مرستو مستحق او کومې نه دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اسم پاکستان طرف ترازو د امریکا فارن پالیسی مجللی کې د پاکستان او امریکا اقتصادي اړیکو پرخور لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړل شوی دي. دا شندوړی وادونه په روانو ورځو کې د اقتصادي اړیکو د لا نورو پراخېدو هیله شوډلې ده. لګولایز لنډی زورو
فارن پالیسی مجلې د پاکستان او امریکا ترمنځ تیر ونې د اقتصادي خبرو تر په اړه د پاکستان د خزاني د وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ او د امریکا مرستیال بهرنیو چارو وزیر تھامس آر نائٹس لیکن خبره کړی. لیکن کې راغلی چې د پاکستان او امریکا ترمنځ دوه منځنی تعلقات لړډي روزاتو بهرانونو څخه راوتی دي. دا په دې معنی ده چې دوړو هیوادونو له سختو امتحانونو نه سبق ترلاسه کړی دي او د اړیکو پر ځای ساتلو لپاره لا نور کار پکار دي. حفیظ شیخ او نائٹس لیکي چې دوړو هیوادونو له سو میاشتو راهیسی پر مهمو معاملاتو پرمختګ کړی. دې ونې به یو غونډه په واشنگټن کې کیږي چې دغه بهیر پر مخ بوزي او په ځانګړي توګه په اقتصادي اړیکو به توجه ورکوي. د دې په وینا دا څرګنده شوه چې تجارت، سرمایه‌کاری او شخصي څنګه وده د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو مستقبل دی. امریکا په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی تجارت او سرمایه‌کاری لري، بلخو پاکستان یو غټ راپورته کیدونکې اقتصادی بازار لري چې کاروباریان پکې په زیاتې دودي. د دوړو هیوادونو ترمنځ په 2011 کال کې د 15 ارب ډالرو تجارت شوه چې زیاتره پاکستانی مصنوعاتو په امریکا کې خپل ځان جوړ کړی دی. امریکا د پاکستان د مرابداتو 40% برخه اخلي، کوم چې په نړۍ کې تر بل هر یو هیواد زیات دی. په پاکستان کې د امریکا لوی کمپنیانی لکه سیټي کراپ، پراکټر اینڈ کیمبل، بوئنګ، پیپسیکو او کوکا کولا له مخکې نه زیاته وده کړې. دوی په مقاله کې وایي چې امریکا لخوا پرمختیایي مرستو د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې لا نورې پراخې کړې. دوی باور لري چې دواړه هیوادونه به اقتصادي اړیکې نور پراخولو په لړ کې ګامونه پورته کړي. لومړی د دواړو هیوادونو ترمنځ په دواړه خیزه معاملاتو چې پکې دفاع، اقتصاد او توانایي څنګه شامل ده خبرې ترې بیا شروع کړې دي. دویم پاکستانی کاروباریانو ته په امریکا کې د کاروبار کولو موقع برابرولو لپاره په ګډه ګامونه پورته کوي. دریم د ودې په حال کې کمپنیانو ته د پیسو ورکولو اسانتیاوي برابروي او څلورم د دوړو حکومتونو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ به وغځول شي چې پکې د کاروباریانو او د مدني ټولنو اواز هم شامل وي.
په فارن پالیسی مجله کې لیکنه کول ایاز لنډیز وړاندې کړي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا په هدفي توګه د ترګرو د وژلو لپاره اصول جوړوي. ورځپاڼه لیکي کې هیڅوک هم باید تر هغه وخته ونه وژل سي تر څو چې د هغوی د اصل کړو وړو په اړه بشپړ معلومات نه وي ترلاسه شوي. پوروال کاکړ مقاله لوستې او لنډیز یې په دې رپورټ کې راغونډ کړی دی.
نیویارک ټایمز لیکي د رپورټونو له مخې سپینه ماڼۍ د داسې اصولو په جوړولو لګیا ده چې په نړۍ کې ترهګر څه وخت ووژل سي. ورځپاڼه لیکي کېدای سي چې نړۍ ته دا اصول کله هم نسی په ډاګه، خو دا په دې لړ کې یو لومړنی ګام دی چې کله د جګړې له ډګر لري خلک وژل کیږي نو باید د داسې اصولو په چوکاټ کې وي چې هغه له قانون سره سم وي او په خاصه توګه چې کله د یو امریکایي ژوند له خطر سره مخامخ وي. ورځپاڼه لیکي امریکا له تیرو اتو کالو راهیسې په افغانستان کې د جګړې له ډګر لري له القاعده او طالبانو سره تړلي ترهګر وژنې، خو کله هم په رسمي توګه دا پروګرام په ډاګه نه دی منلی. د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته له 2004 کال راهیسې په پاکستان کې 360 بریدونه کړی دي چې 2015 او یا تر دې زیات کسان پکې وژل شوي دي. د ترګری د مخنیوي لپاره د ترسره کېدونکو عملیاتو څارونکو اداره لانګ وار ژورنال لیکي چې په دې کسانو کې لږ تر لږه 109 عام وګړي هم وژل شوي دي. د دې ادارې په وینا په یمن کې هم د بی پیلوټ الوتکو 55 بریدونه ترسره شوي دي. مقاله زیاتوي چې د ولسمشر اوباما د ادارې چارواکو کله هم دا نه د پډاګه کړي چې دوی څه ډول دا هدفونه ټاکي. آیا دوی یوازې هغه خلک وژني چې د 11 سپتمبر په پیښو کې د لاس درلودونکو ډلو ملګري وو او یا دوی هر هغه خطر له منځه وړي چې دوی د امریکا په وړاندې بولي؟ ورسپانه لیکي هر اصول باید دا مخصوصه کړي چې هیڅوک دې تر هغه وخته ونه وژل سي تر څو چې هغوی په فعاله توګه د ترګری تابعانه وي کړي او یا یې له القاعده او طالبانو سره مرسته نه وي کړي. ورسپانه لیکي چې وژل باید په داسې صورت کې وروستی ګام وي چې ژوندي نیول یې ناممکن وي. ورسپانه په پای کې لیکي چې کله داسې اصول تیار سي نو بیا دې په نړۍ کې هغو هیوادونو ته هم ورکړل سي چې بې له څه وضاحته د مرګونې قوت استعمال کوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د خیبر پښتونخوا په پېښور یونیورسيټي کې د پښتون ثقافت په اړه جوړ شوی درې ورځنی سیمینار کانفرنس پرون پای ته ورسېدی. په کانفرنس کې یو شمېر مقالې وړاندې کړل شوې. د کانفرنس جوړونکو وایي وړاندې شوې مقالې په یو کتابي شکل کې چاپوي. اسرار تل رپورټ لري.
پېښور پوهنتون کې د خیبر پښتونخوا په تاریخ او کلتور درې ورځنی نړیوال کانفرنس سرته پر رسیدو د بیلابیلو سیمو پوهانو دا یو کامیاب کانفرنس بللی دی او د سیمې د ستونزمن حال نه پوهتو کې دغه غونډه د بنیادی کردار وړ بللې ده. په دې اړه مشال ریډیو ته د قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد د پاکستانی مطالعاتو د څانګې استاد او د یاد کانفرنس مرستیال کوربه ډاکټر انیب خلیل وویل چې دا یو کامیاب کانفرنس په دې هم دی چې له دغه تالاره نړۍ ته د پښتنو د تاریخ او کلتور د خواوی اړخونو ترڅنګ د امن پیغام رسیدلی دی.
کانفرنس زه یو ډیر کامیاب کانفرنس ګڼم. په ټولو اړخونو باندې ډیر تفصیل سره خبرو شو. یو طرف ته خو پکې د خیبر پښتونخوا په تاریخ، په جغرافیا، په اقدارو، په کلچر او بیا د دې درس په داسې حالاتو کې ډیر زیات ضرورت دی چې زمونږ د سیمه د بدقسمتۍ نه د ډیرو مسلو سره مخ ده او په داسې وخت کې په داسې حالاتو کې په داسې اړی ګړی کې د دا قسمه سیمینارونو ډیر زیات ضرورت دی چې مونږ عوامو ته، مونږ خلکو ته د شعوري بیداری ورکو چې زمونږ صوبه، زمونږ روایت، زمونږ پښتو، زمونږ پښتون ولی دا خود امن د مینې او درورولې درس ورکي. نو د دې انتشار نسبت ځان سره کول نه دی پکار، بلکې دا د پښتون ولې د دایره نه وتل دي.
د کانفرنس ګډونوال او په لاهور کې د افغان سیړنیز مرکز رئیس ډاکټر سعود الحسن مشال ریډیو ته وی چې دا کامیاب کانفرنس د پښتنو د خپل کلتور او تاریخ سره د مینې او امن خوخی رښتونې جذبه سرګندوي. دوی زیاته کړه
یہاں پہ شاید کوئی ایسی مسکنسپشن آ گئی ہے خاص طور پر
د ترګره په حوالہ د دې سیمې په اړه د پاکستان په نورو سیمو کې چې کم تاثر خور دی هغه بالکل غلط دی. داسې هیڅ خبره نشته. په لاهور پوهنتون کې هم دا خبره منل شوې چې څومره نظم په پېښور پوهنتون کې او د پېښور په خلکو کې دی شاید د ملک په نورو سیمو کې نه وي، ځکه نو پېښور د لاهور سره برابر دی، بلکې لا زیات تهذیب
لري. برابر پېښور جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے اور سیویلائزڈ ہے.
د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو کارپوه ډاکټر قاسم مروت وایي چې د دې کانفرنس مقالې د سیمې د ښه راتلونکي لپاره ګټورې ثابتې دي. شي دوی زیاتوي
خیبر پښتونخوا سماجی، تاریخي، مذهبي او ثقافتي زندگی باندې سن سرنا ورزدل او خلکو ته پته لګیدل. زما دا خیال دی چې دا وړ لټریچر چې کوم مونږ پروډوس کوو د فیوچر متعلق منصوبه بندي یا فیوچر متعلق زمونږ فکری نظام ایمرج کیږي، نو هغه د لپاره به دا ډیر زیات فائدہ مند. ډیر کامیاب وو. دیٹ واز ویری بیوٹیفل، ویری ریمارکیبل. بهر خلکو ډیر ښه تاثر واخستو او زمونږ په اکیډمیا باندې هم ډیر ښه اثرات ده. دا واضح ښکاری چې دا ډیر ښه اثرات دي.
د خیبر پښتونخوا په تاریخ او کلتور دغه درې ورځنی کانفرنس نن پای ته ورسید، کوم کې چې د ملک د بیلابیلو سیمو پوهانو د سیمې په تاریخ، کلتور، ادب او قدرونو زړه پورې مقالې واورولې. د یادونې وړ ده چې دغه کانفرنس د قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد، د پاکستان د مطالعاتو د سیړنیز مرکز او پېښور پوهنتون د پاکستانی مطالعاتو د مرکز په ملګرتیا را جوړ کړی شوی. څوک چې به په کانفرنس کې اورول شوی ټولې مقالې په کتابي شکل کې له چاپ وروسته خوروي. اسرار تل، مشال رادیو، پېښور.
سروې چې د باغ سفرې پسې
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی پخامت سرے ندی سدے
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاو کم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه